السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې 5 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرینو بیان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وي په دې غړې کې بعد د فاټا پاکستان د مختلف سیمو افغانستان ایران د حج او د غسی زنې نور ریپورت نووره تبصره شننې او مرکې هم لرو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم شوې ده د پاکستان ورځپاڼو سې لیکلې دي د دې نه هم خبر شي خو لومړی د دې خبرونه د نجیب عامر نورو
افغان چارواکي وایي د کندوز ښار بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی پاکستان وایي د مینا پیښه کې د وژل شوو پاکستانیانو شمیره 90 ته رسیدلې او روسیې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده د افغان پوسټ چارواکي په کندوز ښار دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسي جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته ویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی دی وایي هغه ناول عناصر چې د خلکو آرام ژوند دی نارامه کړی وژل شوي یا تښتېدلی دي اوس مهال افغان ځواکونه په ټول کندوز ښار حاکمیت لري خو جنرال مراد همدراز ویل د چاردرې او دشترچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی نوموړي د کندوز له بېځایه شوو خلکو غوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي بل پلو په کندوز ښار کې د مشال لډیو خبریال وایي چې ځینې بې ځایه شوې کورنۍ بیرته کندوز ته په ستنېدو دي د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده د نوموړي وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مهال صرف دوه پاکستانی حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو زیاتوي چې 40 حاجیان تر اوسه لا درک دي د مینا په پیښه کې د وژلو شو کسانو ټوله شمیره 290 ته رسیدلې ده نن په پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځله په دې اړوند په جوړه شوې یوه غونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد ویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یو لوی ستونزه ده
کم عمرې مریج چې کم ده زموږ په معاشره کې انفارچونیټلی دا ډېر زیات دې طرف ته رجحان دی ما چې څو پورې چارج اخیستل زه اوس راغلی یم نو هغې کې ما سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ زموږ ته چې کوم ده دا بل راوستولو هغې کې ویټنګ پرپز دی پر هغې ته موږ واپس کړه ده انشاءالله کوشش دا ده چې زر تر زر هغه هغې کې چینجز راشي هغه ویدي ډایرکشن هغه به موږ دوباره بیا چې کوم ده اسمبلی ته پاس
غونډې ته د وینا پر مهال د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو ویناوالو ویل په پاکستان کې د نجونو حقونه له پامه غورځول کېږي د دوی بنیادي انساني حقونه تر پښو لاندې کېږي او تر دې چې نجونې په بدو کې ورکول کېږي د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي په عین وخت کې وسلوالو د شولیکوټ په ولسوالۍ هم حمله کړې ده چې د چارواکو په وینا 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی وایي دغه عملیات د امنیت قمندان عبدالرزاق په مشرۍ ترسره کیږي د وړاندې داسې ویل
امبورک ولسوالی په مربوطاتو کې د پرونو راځي راځي تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د شاولیکوټ ولسوالی په تفصیلي عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه راوښتي یوازې دوی خساره منځ ته ویلي او دوی ته زیان اوښتي دي
بل پلو طالبان ادا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ نیولې خو چارواکي یوازې د سلورو پوستو د سقوط خبر تاییدوي په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پریوته چې پکې د دوه برتنوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ناټو زیاتوي چې دا هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب د معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي ناټو په دغه پیښه کې د وژل شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نو ویلي خو برتانیا ویلي چې په دې پیښه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومک کاروینه ده په کابل کې د روسی سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسی سفیر الکساندر مانتیس کی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ لدې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو لیکوالو د فعالیت لپاره اندېښنه ښودلې ده. خاغلی رحمان سوخ مخ کې ل خپل روسی سیال سره په کتنه کې ویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپېتو سیمو کې جګړې روانې دي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په دغه هیواد کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو تحقیقاتو په لړ کې تر نظر لاندې ده. د اکتوبر په 10مه د ترکی په سر خار انقره کې په 14 کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شو. د ترکی وزیر اعظم د ان ټي وي په نوم تلویزیون ته نن وویل د ډي ان ا په مرسته د دوی تحقیقاتي ډلې د یو بریدګر پیژنګلوي ته نږدې شوې دي. نوموړی وایي د دې برید هدف دا و چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ترکی کې کیدونکي پارلماني انتخابات تر اغیز لاندې راوستل شي. داود اوغلو وایي که د تحقیقاتو پر مهال وموندل شوه چې له امنیتي پلوه غفلت ترسره شوی نو لازم ګامونه به پورته کړل شي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 5% ووټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغله. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې د چول شو ووټونو تناسب 6.8% و. د راپورونو له مخې د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سر خارمنس کې سناس 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او دغه واکمنۍ د ډیکټاټوري په نوم یاد کړه. لوکاشنکا د تیرو 21 کلونو نه د بلاروس ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیا د ریاض مساخل نه.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه غستی کیږي او په 1.15 روپیه خرڅیږي. یو پوند په 1.50 روپیه او 1.40 روپیه یو یورو په 1.19 روپیه او 1.43 روپیه د سعودي عرب ریال په 19.50 روپیه او په 19.55 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپیه او 35.40 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او 1.20 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.60 غستی کیږي او 2.40 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوره افغان چارواکي وایي چې پر کندوز ښار یې بیرته بشپړ کنټرول ترلاسه کړی، خو یو سیاستوال بیا د کندوز ته خوندي ساتلو لپاره د لازمو اقداماتو په اړه وایي.
لازمی تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوسټو په شکل کې او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي. امکان دی ولري په حالت کې مونږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه پاینده کې وژغورو.
د جنوبی وزیرستان خلکو د حکومت د اغه فیصلې مخالفت کړی دی چې وای د ستکمونکو د کم شمیرو له وجې به ځینې سکولونه بند کړي.
منیسټر دغه حالت روغلی داسې دشتګردې داسې مصیبتینه جوړ شول. دغه واجه داوا چې په منیسټر تعلیم نشته ګورنمنت دغه سوج بجای چې منیسټر تعلیم زیات خو دای په کماول لګیا دی.
د سپاه قبیله خلک تور لګوي چې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیات د وسلوالو پر ضد د پوځي توانینو په مد کې د جرمانې غوښتنه کوي.
موږ دا ویل چې تاسو خامخا موږ سره د ځان نه بیل او پوره کوم دا فیصله کړی چې جرمانی نوم چې دی موږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د افغانستان امنیتي چارواکي په کندوز ښار د حکومت د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د امنیتي ځواکونو مرستیال وی درسدیس جنرال مراد علي مراد همدارس د کندوز ښار له بیځایه شوو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې خپلو کورونو ته دې استانه شي. نوموړي په کندهار ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړې، خو بیا په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځینې کورنۍ خپلو سیمو ته او خپلو کورونو ته ستنې شي. نور تفصیل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن.
جنرال مراد چې لپایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الی تمام تریجات خاکنی بندر خان‌آباد، سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان چارواکي په کندوز د دولتي واکمنې د بشپړ کنټرول خبر ورکولو سره په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارې د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بېرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې. هغلی ساپی د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي. هغه زیاتوي،
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تصفیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه د ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بېرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هیڅ قسمه تنظیم کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تمه ده شوی، د ولس د فاصله نیولو یو عمده عامل چې د خپل سر ملیشی دی چې د خپل سر ملیشو د پوسټ په خوا باندې نن دشي نزوان تیر دشي نسپنګیره تیر دشي هر څه مجبور دلته تلاشي ورته دې موبایل واخلي ساتي د کی وخت په احترامي وته وکي یو یو دا عمده فاکتور د خپل سر ملیشی پولیسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي د خلکو ځمکې غصب کړی دي بچیانې ولا اختطاب کړی دي په کورونه ورته حملې کړی مالونه ولا غصب کړی دي زکات او روژه په زور اخیستی دی حتی تر پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلی دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته هغه نه دی ورکړی شوی.
تاسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال صافي مرکه اوریدل چې زم همکار احمد تکل ورسره په کندوز کې د افغان حکومت د کنټرول اغستلو او دغه سي داغلته د حالاتو پاړه کړی و. اوس ملاړ شو د یو بل ریپورت طرف ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ک پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي نو لومړی باید په طالبانو باندې خپلې مرستې بندې کړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پرست وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کولو سره وویل چې دی هیله لري چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خالی پروس په لاور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل د اجمل تورمان په دې رپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یو ښه خبره ده خو په عمل کې زمونږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وطلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وطلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لمړی پړاو خبري د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مری خارګوټي کې وشوي خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغه میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو
تاسو د اجمل ترمان ریپورت اوریدو. بخنه غواړو ریپورت ما پوره نشر نکړل شو او اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا ولسوالۍ چې په خبر پښتونخوا د غسې په هغه سیمو کې چرته چې پښتانه میشتي د کم عمرې ودونه اغلته یو دود جوړ شوی دی او دا دود مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو سرکاري تنظیم د شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې زیاتره سیمې داسې دي چې د کم عمرې ودونو شرح پکې او یا فیصد نوم سیوا ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوال ورځ په موقع پیښور کې یو غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر د زنانو د سرکاري صوبایي کمیشن مشرې د بشري حقوقو صوبایي مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو هم ګډون وکړو. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهره کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په خپل ویل
په پوره پاکستان کې چې مونږ وګورو د یونیسف یو رپورټ دی هغه وایي چې د کم ودونو کې اکیس فیصد ادا د ماشومان ادا د کم عمر ودونه دي. بیا چې کم زمونږ د خپل ملک د هیومن رائټ کمیشن آف پاکستان کم رپورٹ دی هغه دوائی جس کے پی کے پزدیر و اضلاع کی چدی 74% ماشومان ودونه کیږي یا د کم عمر ودونه کیږي او دا اضلاع چدی نو دا زمونږ ډیر ښه خمو چې وایو لکه مردان 400 دا د دې ریکارډ چدی دا وایي.
بلخو د غونډه کې برخه خستون کی قبایلی مشر انجینئر تورګول ویل چې په قبایلو کې د کم عمر ودونو علاوه زنانو ته بنیادی انساني حقوقونه هم نه ورکول کیږي، نه د واده نه وړاندې او نه د واده نه پس.
تاسو ته پته ده چې په قبایلی علاقو کې وو سپورې هم د جنکیانو سره د خدو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي. دا مسله خو ډیره تیز ده چې ډیر ماشومان پکې ورکوي چې روغه جوړه کیږي او د ودونو خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانې په پیسو باندې ورکوي. ټوله دنیا د بنیادی حقوقو خبرې کوي کنه، خو په قبایلو کې د دې شي تصور هم نشته. او بیا چې کله دغه واده شي بل چا ته لاړه شي نه هغوی بیا انساني سلوک بالکل ورسره نه کوي.
د زنانو لپاره صوبای کمیشن مشر نیلم تورو ویناوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی، ولی پښتونخوا کې چې خلک ځان د مذهب ډیر کلک منونکي بلي خو ولی په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي.
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی، نو زمونږ مسلمانی فرق ده لکه اسلام خو یو دی کنه جی، نو ولی دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ. ولی سعودي عربیه ته چې مونږ داسې په اوچت نظر مونږ غي فالو کوو، زمونږ خو خاصه کې غي ته ګورو چې پرده کوو غي ته ګورو ډیفرنت دا اسلامک کانسپټس مونږ دا غي نه لو غي ولی 18 کړی دی. مونږ اسلام تو به خدای تو باس تفه شاپینګ کوو اسلام نه، چې کم شی مونږ ته سوټ کوي هغه مونږ اخلو، چې کم مونږ ته نه سوټ کوي هغه مونږ اوه دا خو زیاتې دي.
د نړۍ کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد تر دغه دستوري مشر ملما هم او پختل چې ولې دا قانون لا تر دې دمه د صوبایي سمنه نه نه دی پاس شوی. ندی مشال ریډو ته ویل
کم عمرې مریچ کم دا زمون په معاشره کې انفارچونیټي دا ډیر زیات دي طرف تر رجحان دي. ما چې سو پر چارج خسته زو اوس راغلی ما لو هغه کې ما سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ زمون ته چې کم دا بل راوستولو هغه کې ویټینګ پرپز دی پر هغه ته مو واپس کړه. ان شاء الله کوشش دا چې زرت زرا هغه کې چینجز راشي هغه وی دی ډایرکشن هغه مو دوباره بیا چې کوم ځای سره سمبې ته پاس
د پامل دا چې کم عمرې ودونو مخنیوي لپاره بل 13 دونی مقاله راسي د خیبر پښتونخوا صوبایي سمله کې وړاندې کړی شوی دی، ولې تر دې دمه په قانون سازی نه ده شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو. مشال ریډیو تاسو ته د جنوبی وزیرستان خلکو د حکومت د اغې پریکړې مخالفت کړې دي چې پکې ویل شوی دي چې د زده کوونکو د کم شمیرو لوچې به ځینې سکولونه دوی په دغه سیمه کې بند کړي. د جنوبی وزیرستان خلک زیاتوي چې هم د تعلیم د کمی لوچې د دوی په سیمه کې حالات د بد امنۍ سبب شول او باید چې حکومت د امنیتي حالاتو ته په کتو سره په قبلي سیمو کې تعلیمی اهلی زلی لا زیات کړي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان کا بایلون ویای چې د فاټا سیکرټریټ چارواکو په قبایلی سیمه کې د تعلیمي ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پریکړه کړې ده هغه دوی ته قبول نه ده. دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي. قبایلون دا زیاتوي چې که دغه پریکړه جاری وساتل شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره با مناسب نوی بوبرک شمن خیل په دغه بارکشه په دارنګ جاګیږي.
حکومت یو فیصله کړی د سکولونه بند کوي او یو طرف ته خو میرا چکین دای کنا د مخشد د دشتګرده د واجه متاثر شوی، بل طرف ته چکین دای کنا میرا چویس دغه سکولونه کینسل کو نو میرا د تعلیم نه محروم کو.
د باروان دور سے دونکای ملک ایاز ویایي
میز وزیرستان ته چتللی په وزیرستان کې میز د خپل ګورنمنت د ارمی نه دا توقعات لارل چې دوی مشتا سکولینا کالجینا د مشتریکیات اسکیمینا داشینو ډیر جوړ کو یغه برعکس دا شاعر وو چې مش قیمتا مخشینیس کولی نه جوړ شوی دی گورنمنٹ دا یای چې دغه زکا ماول غوړ دا مش دغه حالت روغلی دا سه دشتګردې دا سه مصیبتینا جوړ شول دغه واجه داوا چې په مش تعلیم نشتا گورنمنٹ دغه سوچ بجای چې مش تا تعلیم یوت کو دای په کماول لاګیا دی ی مش دا حکم ته دا اپیل دی کولی نه مش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر کولی نه جوړ کو د کبایل ټیکاول تروڑا ندو تامبین ندای تعلیمی ادارې دا فعال کو بحال دای کو یوت دای کو چې د وزستان یو بچای به تعلیم اپوتې نشي امن رتلای وری شي چې کله خل تعلیم افتای شي
د کبایلانو دا خبره می چې د سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان د کړه اغه وی وویل
دی وی چې په 3 کیلومتر څخه کوم سکول وی کنه دا د کرایټریا نوی وی جوړا وی او ډوډا سکول نه دا نوی پر کا د 3 کیلومتر کو ټیک تا خدا جاړې پر خو پلا یو کرایټریا واج پا جوړ شوی دی 1 کیلومتر د ګر سکول پر ادو یونین د بوای د پر ادو اثر یې دا دی چې ټیچر سرپلس شي ویل چې می سره دا سکول نشته چې دا ټیچر په بل شي ایڈجسٹ کی ټول یو رنګ دی کنه او بل کلاس فور سرپلس کی او سکول نو ډیلیټ شو هغه سکول ضرورت په علاقې شي او هغه علاقې چې خلوص دی کنه کدا سکول وی شا خلوص وی نه چالي وی ګو سکول می نه فور کوي
په دغه بر ایک شه کبالیانو نن د ډیر اسماعیل خان په اکنواز پارک شه پیوا غونډک شیخ پلا ها دا پریکړه وکړه چې دوی به دغه تعلیمی ادارې فعال ساتلو د پاره د حکومتي چارواکیو د پریکړې مکمل حمایت او ملاتړ کوي خو تعلیمی ادارې د قلم پیوا کرشا بیخی ختموي نه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
د سپا قبیلې خلک وایي د خیبر قبیلې سیمې پولیټیکل انتظامی د سپا قبیلې نه د بسلوالو پر ضد د پوځي تاوانونو په مت کې د 1200 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکول په صورت کې به خپلو سیمو ته لاړ نه شي. خو دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر قبیلی سیمې د باڑی تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلی ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 1200 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ تاوانونه شوي دي. د سپای قوم د باړې بازار تقریبا 10000 نه زیات دوکانونه د سپای قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا تاوان او دا نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس لاري شوی او د پاکستان د عین لمخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاري د سپاه قبیلې نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم په دی دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو د سیزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغې کې د دې خلکو هېڅ قصور نشته. دا خو ټولې د حکومت غلطې پالیسۍ وې چې د دې خلکو امن هم تاله ترغه کړه، دوی بې کوره هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې په هغې باندې دا قسم مطلب چې بوج اچول چې نو زما خو یعنی بشري حقونو د مشر په حیثیت باندې زه وایم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بله نشي کېدی.
د یادې سیمینا د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې که حکومت د تاوان دا پریکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپلو سیمو ته ستنه نه کړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې د مونږ د خبره راغلی ورو مونږ باقی د خپل خبره مخکې رسولی دو. هر سړی سلام کړی ورو کور کمانډر صاحب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو د ارمی صاحب مونږ تاون کوو د ملک نور زمور خلکو صاحب مونږ تاون کوو خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سینټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به هم کوو.
په باډه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له امله د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زرګونو کورنۍ بي کور شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
دا مجید بابر رپورٹ تاسو اوریده اوریدونکو وس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نوبلند خبرونه وورو.
د افغان پوز مرستیال سر لخکر جنرال مراد علی مراد وای له خلخل سیمو پرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کړی. نوموړی وای طالبان جوبل شوی وجل شوی او یا هم تختیدل دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وای چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حاجیانو شمیره و نوې تر رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستانی حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې دمه ترۍ تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک عظیم وای د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسیې سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 9 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمې حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان یې نیولې دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. نوموړی له تیرو 20 کلونو راهیسې د بلاروس ولسمشر دی.
لند خبرینم د نجیب امیر نوارې تل اوس په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې ترقي او بحالي منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخري کلي کې که هر صوبه بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوطن بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړې دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي. خو پکار ده چې د لړ کې حسن نور هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتري لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار. دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس پاغه عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وس پانل کی باید اسلامی حوادونه جمهوریت نظام په اصلي مانو کې عملی کړي او دولس په مشکلاتو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومیست مجللی کی د افغانستان په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د ورستي حمله د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان ډان وسپانلیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. وسپانلیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورسپانلیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم کړي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او د دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت څه ناڅه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو ته د سعودي عرب بچا وایي چې د حج په چارو کې د نورو هیوادونو شامل دو موضوع د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مینا په پیښه کې سلګونه حاجیان مړه شول چې پکې ګڼ شمېر پاکستانیان هم شامل وو. د دې رپورت نور تفصیل درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سعودي عربستان شهزاده ترکی آل فیصل د یکشنبه په ورځ دا نظر چې نور اسلامي هیوادونه دي هم د حج په چارو کې را شریک کړي سي رد کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مزکنې بشپړتیا پورې اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان ګڼي. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ټیل مټیل په پیښه کې په سلګونو حاجیان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجیانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یوه سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی آل فیصل اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نسو تضمینولی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼه ګوڼې د استوګنې د نشتوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی آل فیصل وایي د مکې خلک د خپل سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی آل فیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل شي. د دورور د مکې والی دی. له مکې بهر د جمرې د وشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لږته لږه 1,400 حاجیان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجیان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجیانو شمیر له 115 پیتو څخه تر 110 پورې دی او 14 حاجیان وسملا دره کړي. سشکل د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
د صالح محمد صالح رپورټ تاسو اوریدو. د رپورټونو تر مخه یوې ایرانی محکمې یا عدالت د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رسایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. د ایران د عدلیه یو ویاند وایي چې د رسایان د دین وړاندې ویلي وو چې د رسایان په مقدمه کې وکیل حکم ورکړی دی خو د سزا په اړه نور معلومات ور نه کړل. نور تفصیل د ملالې بشیر په دې رپورت کې اورو.
جیسن رضایان تر یو کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ وسپانې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجی پرون خبریالانو ته وکړه. د ویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای شي. د ویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر شوی نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړی پریکړه به عملي کیږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوال او ایراني قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستیال مدیر مارټین بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګنده نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي که نه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې یې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته لیک لیږلی او د ایران د ملي امنیت پر ضد کار کړی. واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه تورونه خندونکي بللي او دا قضیه د واشنگټن او رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 65 وسلوال وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو د شاولي کوټ په ولسوالۍ حمله کړې چې د چارواکو په وینا 12 طالبان یې وژلي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې د غورک امنیه قمانداني یې نیولې ده، خو چارواکي یوازې د سلورو پوستو د سکوت خبره تاییدوي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په دې رپورټ کې اورو.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غوړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوه ورځو کې 25 وسلوال طالبان وژل سوي. د دورانی په خبره په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي سوي او 12 وسلوال طالبان وژل سوي.
تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل سوي. چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتي، یوازې دوی خساره منځ ته ویلي او دوی ته زیان اوښتی دي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورک امنیه قمانداني یې نیولې، خو چارواکي یوازې د 4 پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولی کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوراباک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
دا مشال ریډیو ده.
نن په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو هدفي وژنې او ترهګریز بریدونه غندلې دي. دوی په امنیتي او دغسې په نورو حکومتي ادارو هم له دې له کبله نیوکې کړې دي چې د دا ډول وژنو او ترهګر بریدونو د مجرمانو په نیولو کې پاتې راغلي او په دې اړه د څېړنو تحقیقات یې هم له خلکو رسنو سره نه دي شریک کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړو په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ترهګریز بریدونه او د مخورو قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونو هدفي وژنې وغندلې او هغې د افغانانو پر ضد د پردیو یوه پلان شوې دسیسه وبلله. دوی چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې په همدې موخه یوه غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت له امنیتي او کشفي ادارو یو ځل بیا وغوښتل چې د دا ډول پېښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري او هم په راتلونکي کې د مخابرو شخصیتونو امنیت خوندي کړي. مدني فعال او په خوست کې د قومونو د پیوستون شورا مشر سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل چې
اول نن کوم دیني علما کې مدني ټولنه خلک جمع شوي دي، دا په کلکه ټکی غندي. د دې پر مخ دولت باندې غاښ کې چې دولت دې لپاره چارواکي هر وخت باید ولسونو ته مراجعه وکړي او د ولسونو په دې برخه کې همکاري وغوړي او د ولسونو په دا قسم په ولسونو د بریتونه د دې په کلک ډول مخنیوي وکړي او کشفي ارګانونه د دې پلټنه وکړي داسې پیښې او د دې عاملین ونی وای شي او لسونه ته پګوت شي. خدای نه خسته چې دینه دوله زموږ دینی علما کومي مشران د زیاسر مخامخ نشي.
دینی عالم مولوی وحید الاول هغه ډېر یو کسان چې ترهګریز بریدونه تنظیموي او هدفي وژنه کوي هغوی پولی نه پیژني او هر هغه څوک چې د هیواد پالنې احساس لري هغه په نخښه کوي.
زما تقاضا ده په حیث د یو شهروند یا د یو دینی عالم چې ټول مسلمانان باید په یو اواز سره ټول سیاستمداران دې خبرې ته متوجه شي چې اصلي دښمن د دوی ولټوي چې هغه سرحد او پوله نه لري، بلکې هغه هغې دپاره هر هغه څوک چې د وطن دپاره وطن پالوي، قرآن پالوي، اسلام پالوي، د هغوی ټارګیټ دی او هدف دی.
د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالولي عادل په خپلو خبرو کې پر کشفي ادارو له دې کبله نیوکه وکړه چې تر اوسه د ترور شویو شخصیتونو تحقیقات نه دي کړي.
دولت مخکې هم په دې باره کې وعدې کړې و، څو ځلې وعدې کړې وې چې دا هغه پیښې به موږ څېړو، عاملین به پیدا کوو، اما هغه ټولې پیښې همداسې پاتې شوې. د موږ ډېر جهادي شخصیتونه، د نیو علما کرام شهیدان شول، مړه شول، پیوا بله نومانې. دا ځله د موږ دا غږ ده د دولت نه چې دولت مکلفیت لري د قانون د مخې په افغانستان کې چې د داسې خلکو امنیت وسوتي.
یاد دې وي په ټوله کې د پولې په دواړو غاړو پښتون میشتو سیمو کې د مهمو او مخورو شخصیتونو هدفي وژنې د عام او خاص خلکو سختې اندېښنې راپورته کړې دي او د دې پدیدې په مخنیوي کې اړوندې ادارې په پاتې راتلو تورنې کړې دي. په خوست کې هم په هدفي او ترهګري زبریدونو کې یو شمېر مخور قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونه لکه مولوي محمد خان، حاجي ناظم صدران، قمندان دلاورشاه، مفتي ګل محمد، وکیل زبید خان مجاهد، حاجي خانزمان صبرای، مدیر غنی محمد، حاجي ریوان ګل حبیبي او نور وژل شوي چې کشفي او جنایي داروی د ډیر وخت تیرېدو وروسته هم د قضیو د څېړنې معلومات له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال لایدا کوي چې دغه صوبې په وارانو شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لسی کورونو ته اور لګولې او د عملیاتو په نامه بې ګنا ولس سوروي. خو د بلوچستان حکومت بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملتپال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بېګنا او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بېګنا ولس ځورول کېږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي، رسنیو ته یې په لېږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنډ جنرل سیکرټری ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بې ګناه وګړو کور نسوځلی. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده، وایي ځواکونه بې ګناه ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر رایسي په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بې ګناه ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بې ګناه خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبره خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دي چې د بل چا په خوله دا سیتورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهواره نسی کیدای، لیکن ظاهره خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځلو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویل ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درو درې نیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخت د عملیاتو راپورونه ورکول کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غشتونکي وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پنجاب صوبې لاهور ښار په هلکا ان ای یو سلو دوشت کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو راتلل وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه نتیجو قبولولو وروسته خپل ماتې منلې ده. د دې ترڅنګ د اوکاړانه د قومي اسمبلی حلقې یو سلو څلور څلوېښت کې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبایي اسمبلی حلقې پی پی یو سلو اووه څلوېښت نه د تحریک انصاف امیدوار شعیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړې ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان ای او سلو دوه ویش کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رای اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قومي اسمبلی حلقې ان ای او سلو څلور څلوېښت کې شوي زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ریاض الحق د درې اتیا زرو څخه زیات رای په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبایي حلقې پی پی یو سلو څلوېښت کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی یو دیر زرو څخه زیات رای په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د لاهور په حلقه ان ای یو سلو دوه ویشت کې شوي زمینی انتخاباتو په حق له د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د
انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده د یادونې دا چې په حلقه ان ای یو سلو دوه ویشت کې د رجسټر ووټرانو شمیره درې لکه اووه څلوېښت زرو څخه زیاته وه او په حلقه کې دوه سوه څلور اتیا پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې وې. دغه شان په حلقه ان ای یو سلو څلور څلوېښت کې د رجسټر ووټرانو شمیره د درې لکه شپاړس زرو نه زیاته وه او په حلقه کې دوه سوه او لس پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې وې. په دواړو حلقو کې پاکې او پورم نه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سوه یوشت، لنډو چپو دوه لزر یو سل دیرش، پې
15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د 12 اکتوبر په پاکستان کې جمهوریت ګوندونه د تورې ورځې په توګه لمانځي. په 1999 کال کې دغه وخت پوځي امیر جنرل پرویز مشرف منتخب حکومت ړنګ کړی و او په واکې قبضه کړی و. نن 14 کال وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه د دغې نه سسته کړه کړې او کنه؟ کارپوهان په دې اړه سوای دریاس موسا خیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمه تر رسیدلې، سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښې نه څه سبق اخیستې او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وې
دغه د قربانۍ زور او جذبه زه نه وینم چې فوج اقتدار واخلي او فاتح راوځي او د فوج خلاف وایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې د هغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوري چې راغلی ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هره فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده چې هغه د فوج نه تپوس.
همدا پښتنه چې مکله د سیاسي چارو د یو بل کارپو او لیکوال ایمل خټک پوړاندې کې خو نو دوی چې زموږ جمهوریت نظام کې اوس هم ډېرې کمزورې موجود دي او د دې مضبوطې دوکې با ډېر سلويخ کال لګي.
دا مشرف د ماشالله نه پس فوج دنه دا یو احساس پیدا شو چې په کابل کې فوج کومره فخکره باندې په سیاسي امورو کې مداخلت نه کوي. نو تیرو پنځه کالو کې یا تیرو دریو کالو کې موږ چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل نه خو له اداره کردار نو هغه کار نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې څنګه مخکې د فوجي د ملانو چې دی نو منتخب سیاسي جمهوری حکومت خط کو او اقتدار واجب دی تخته لا چې وایي.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دی چې د اولس مسلو هواری، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي د پاره د اقداماتو کی او پوز د اوازې د هغه مقصد د پاره استعمال کی د کوم د پاره چې د اداره جوړ کړې شوې ده. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
د افغان پوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وای ل خال خال سیمو پرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نو موړی وای طالبان جوبل شوی وجل شوی او یا هم تختیدل دي. بل پلو راپورونه وای کندوز نه بې ځای شوی خلک بیرته د خار ته روان دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وای چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 تر رسیدلې ده. په دې سربېره دوه پاکستانی حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې ګړی ترې تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک حزیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیسا او امنیت په خپل وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومه کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسیې سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیس کی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښولې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبه د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لارون کې د 90 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان یې نیولې هم دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشر په حیث ټاکل شوی دی. نوموړی له 13 کلونو راهیسې د نوموړي هیواد ولسمشر دی.
او ریدن کو هم دی سره زمونږه نننه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې خبرونه په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دی سره زنی ساجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن استاسنا اجازه غواړو. خوشاله اوسه د الله پامان.